نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننم إن شاء الله من سورة آل عمران دا آية نمبر 14 نواخلا دا 22 پوری کوو، یعنی دا سوار لسم آیت نواخلا دا دویشتم آیت پوری. اولا لفظی ترجمه گورو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین وائی زینت جوڑ کریشو، خیستہ کریشو، خکلیشو. للناس د خلق د پارا، حب محبت، الشهوات د خواہشات. شهوت هاغ خواہش نفسی چی هاغ طرف تا زرزی. من النساء د خزو سرا، والبنین او د زامنو سرا، والقناطیر او د خزانو سرا. قناطیر جمع دے د قنطره، او دا د خزانه د پار استعمالیږي، یعنی هاغ شی چې جمع شوی وي. د مال انبار، او د دې روټ دی قاف نون پا را. المقنطرتی چې جمع کړی شي، من الذهبی د سرو زرو سره، والفضتی او د سپینو زرو سره، والخیلی او اسونه، المسومتی نخی لګیدلې شوی. المسومه د دې روټ دی سین واو میم، او دا نشان ته وایي، یعنی نخی ته. والانعام او ساروی. انعام په دې کې کوم زناور راځي؟ اوخان، ګډي، بیزې، غوا، میخي. والحرث او فصل، یعنی پټي. حارس کسان ته وایي. ذالک دا متاع سامان دی. الحیاتی د ژوند، الدنیا د دنیا. والله او الله تعالی، عنده د هغو سره، حسن خا، المآب زید د واپس کېدو. قل وایا، اونبئکم آیا زو خبر درکړم تاسو له، نبا وایی اهم خبر تا، بخیرین د بهتر، من ذالکم د دینا، للذین د هغوی د پاره چاچی، اتقو تقوا اختیار کړه، عند ربهم د هغوی د رب سره، جنات باغون لی، او دا جمع دی د جنتون، تجری بهیگی، من تحتها د هغې د لاندی. او دلته کې د ها دا ضمیر چې دی دا جنات طرف ته ځي. الانهارو نهرونه، خالدین همیشه به اوسیږي، فیها په هغې کې، و ازواج او خزی، مطهرتون پاکیزه. او مطهره طهر د دې روټ دی طهر، پاکی ته وایي کنه. و رضوان او رضامندی، من الله د الله تعالی د طرف نه، والله او الله تعالی، بصیر خلیدو والا دی، بالعباد د خپلو بندیانو. الذین هغوی چې یقولون وایي، ربنا ای زمونږ ربا، اننا بشک مون، آمنا ایمان راړو مون، فاغفر لنا پس او بخی مونږ ته، ذنوبنا گناهونه زمونږ، وقینا او بچ کړی مونږ، عذاب د عذاب نه، النار د اور. الصابرین صبر کول والا، والصادقین او رشتیا ویل والا، والقانتین او اطاعت گزار یعنی فرما بردار، والمنفقین او خرج کول والا، او د دې روټ ورډ چې دی د دې او د انفاق چې دی نو دا غي یو روټ ورډ دی یعنی خرج کول والمستغفرین او استغفار کول والا بالاسحار د پېشمنی په وخت کې یعنی د چربانګ په وخت کې شهیدا گواهی ورکړه الله الله تعالی انه چې بشک هغه لا نشتا الها سوک الا په بریکټ کې ولیکای برحق الا مگر هو هم هغه دی والملائکه او فرشتو و اولو العلم او علم والو قائما قائم دی بالقسط په انصاف لا نشتا الها سوک الا یعنی برحق الا مگر هو هغه العزیز ډیر زبردست الحکیم خ حکمت والا دی ان بشک الدین دین عند الله د الله په نز الاسلام اسلام دی وما او نه اختلف اختلاف کړو الذین هغه خلق چالچی اوتو ورکړی شو الکتاب کتاب الا مگر من بعد پس له هغې نه ما چی جاءهم راغی هغوی له العلم العلم علم بغیا په وجه د زید بینهم په خپلو کې ومن او چې څوک یکفر کفر وکړي بی آیاتی سرد آیتنو الله د الله تعالی فإن دمشک الله الله تعالی سریع دا د صورت نه دی یعنی زر اخیستو والا دی الحساب حساب فإن بیا کچری حاجوک هغوی جګړو کړستا سره فقل نو وایا اسلمت ما اسپارو وجهی مخپل لله الله تعالی تا ومن او چاچی اتبعا اتباع اکرزما وقل او اوایا للذین هاغ خلکتا اوتو چالا چی ورکر شویو الكتاب کتاب والامیین او بیتعلیمتا یعنی انپڑوتا اسلمتم آیا اسلام روڑی تاسو فإن بیا کچری اسلمو هغوی اسلام راوړي فقد نبشک اهتدو هغوی هدایت بیا موندو و ان او کچری تولو هغوی مخ واړوي فإنما نبشک علیک پتا باندې البلاغ رسول دی والله او الله تعالی بصیر خلدو والده بالعباد د بندیانو ان بشک الذين هغيچي يكفرون كفر كوي بآياتي سرد آياتنو الله د الله ويقتلون او هغيقة الكوي النبيين نبيان بغير بغير حق د حقنا ويقتلون او هغيقة الكوي الذين هغيچي يأمرون حكم وركوي بالقسط د انصاف من الناس قلقلا فبشرهم نخش خبري ورکره غيلا بعذاب لعذاب أليم دردناك أولئك دغ خلق دي الذين هغيشي حبطت زايشول أعمالهم عملون دهغي في الدنيا فدنياكي والآخرة أواخرتكي وما أو نبوي لهم دغي دبارة من ناصرين ده مددگار نسوك يعني مددگار با نبي الحمد لله نن زموږ ترجمه ډیره اسانه وه او اوس به ان شاء الله مونږ ګورو تفسیر د آیت نمبر 14 نه یعنی د سوار لسم آیت نه د سورۃ آل عمران لکه څنګه چې مونږ په تیر سبق کې ویلي وو چې مشرکین مکه والو څنګه خپل مالونه ورکړي وو د مارکا بدر د پاره هغوی ډیر مالونه خرج کړي وو چې د مسلمانانو سره مقابله وکړي او هغوی ته ویلې شوي وو چې ستا به دا هیڅ په کار رانه شي او په دې کې عبرت دی د هغه خلکو دپاره چې څوک اهلی بصیرت والا دي نو دلته موږ ته پته لګي چې دا عبرت داسې چې بنده په دنیاوي لذتونو او خوندونو کې دومره مصروفه شي چې د آخرت نه بالکل غافله شي او د دې ځای د سامان حقیقت څه دی یعنی د دنیا د سامان حقیقت څه دی او په تیر سبق کې ما تاسو ته د ابو حارثه هغه خبره چکړی وا هغه خپل مشر رور ته سویلی وو، هغوی چې زما یقین دی په دې خبره چې دا د الله تعالی برحق رسول دی، خو زه پرې په دې وجه ایمان نه راوړم ځکه چې د روم بادشاه به زما سره تعلق ختم کړي، مال او دولت به رانه واپس واخلي، او نن چې زما خلک کوم تعظیم کوي نو د هر څه به بیا ختم شي. نو دلته وفرمایلی شو چې د دنیا دا ټول زینت چې دی که نه، نو دا خو فانی دی، او د ټولو نه بهترینه ټیکانه یعنی بهترین ځای چې دی نو هغه د الله تعالی سره دی. نو د فانی سیزونو دپاره همیشه ولې سیزونه پرېږدی؟ یعنی زه درته د دې آیت متعلق د دې آیت تعلق درته د تیر آیت سره ښیم. دا اوس چې مونږ کوم آیت وایو د دې د تیر آیت سره ډیر زبردست تعلق دی چې د دې د هغې سره څه تعلق جوړیږي. او نن مونږ ګورو چې په دې آیتونو کې الله تعالی مونږ ته څه فرمایلی دي. زینه مزین کړی شو یعنی ښکلی کړی شو، لناسې د خلکو دپاره، او په لناس کې ټول خلک راځي، کو هغه کافران دي، کو هغه مؤمنان دي، کو هغه نیک او پرهیزګاره دي، ټولو دپاره ښکلی کړی شو. سو حب یعنی محبت، الشهوات د خواهشاتو یعنی د خواهشاتو سره محبت کول د هغوی خوښ وي، یعنی داسې نه ده چې د دې څیزونو محبت هغه خو لا وروستو خبره ده، یعنی صرف خواهش کول په هغوی باندې ښه لګي، د دې متعلق خبرې کول، د دې خوبونه لیدل، په دې خبرې کول، د دې په کتو سره خوشحالېدل، نو ضروري نه ده چې د دوی سره دي وي، بلکې د دې خواهش کول هم د هغوی خوښ وي. یعنی په دې کې فرق دی، د یو څیز په ښه لګېدو کې چې یعنی په تاسو باندې کله یو څیز ښه لګي او د هغې د خواهش سره محبت کول، یعنی چې کله د یو بنده سو شی ډیر خوښ وي نو بیا د هغې خوبونه ویني، د هغې متعلق ډریمز یعنی سوچ او د هغې په تصور کې تلل، یعنی دومره هغه شی هغوی ته ښکلی ښکاري. مثلا د یو بنده خوراک ډیر زیات خوښ وي او د هغوی مشغله سوي، او چې د یو ځای نه چې د هغوی مشغله دا وي چې د یو ځای نه راته ډیر ښکلی خوراک میلاو شي، او د هغې د خواهش سره محبت کول چې کله انسان د بل سره خبرې کوي نو د خوراک خبرې کوي او د هغې په ډسکس کولو سره بنده ډیر لذت محسوسوي، ځکه چې هغه شی د بنده خوښ وي، د هغو محبوب وي، نو د هغې محبت د هغوی دپاره مزین شي او هغه ډیره مزه محسوسوي د خوراک په ډسکشن سره. او ځینې خلک خوراک نه پخوي، یعنی ځینې خلک خوراک نه پخوي خو هغوی کوکینګ والا شوز ګوري او هغه انجوی کوي، یعنی صرف شوز چې وي د هغې په کتو سره هغوی خوشحالیږي، حالانکه هغوی ته هیڅ هم په هغې کې نه میلاویږي، او په هغې کې د ځینې خواهشات او محبت په انسان باندې ډېر ښه لګي ځکه چې هغوی له مزه ورکوي هغه. او دلته شپږ قسمه یا اووه قسمه خواهشات بیان شوي دي. دلته الله تعالی د مختلفو سیزونو یو لیست ورکړی دی چې د دې سیزونو خواهشات او د هغې سره محبت په انسان باندې ډیر ښه لګي، په دې کې ډیر اټریکشن او ډیر تاثیر دی د بنده دپاره. او په دې خواهشاتو کې اولنې خواهش دی من النسائی، یعنی د ښځو سره محبت کول مزین کړی شو، دا د سړو دپاره دی خاص طور، چې د سړو دپاره د ټولو نه اولنې شي کداغو په کور کې خپله ښځه هم وي او کداغه ډیره هم ښکلی وي، خو بیا هم هغوی له د نورو خلکو ښځو خیالات راځي، یعنی د هغوی سوچ پرې ښه لګي د چا نه چې هغوی اټریکټ کیږي. او خاص طور دلته خو هر طرف ته دا فتنه موجود ده. د دې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی هم وو، زه د خپل ځان نه پس، یعنی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی خپل خبرې بیانوله چې زما د تلو نه پس تاسو دپاره د ټولو نه غټه فتنه د ښځو پرېږدم، د سړو عقل ختم شي، تاسو ګورئ غټ غټ خلک وي او د هغوی سکینډلز راوځي، بعضی وخت پریزیډنټس وي یا وزیران وي او د هغوی متعلق داسې سکینډلز جوړیږي د ښځو دا مسلې وي د هغوی، او یا مال وي، نو هغه خبره هم دلته را روانه ده. نو په دومره غټه عهده وي لیکن د هغې باوجود د هغوی خپل ځان نشي کنټرول کولی، په دې خواهش کې هغه ډوب شي، کو هغه ډیر هم عمر والی شي، کو وادی شوی وي، کو ناوادی شوی وي، لیکن ښځې د سړو دپاره یو ډیر غټ اټریکشن دی، او د دې خواهش یعنی محبت وي د هغوی. ځکه خو د څلورو ښځو اجازت ورکړی شوی دی، ځکه په جنت کې د حورو بحث دی، ځکه چې دا شی د سړي دپاره ډیر
مرغوب وي.
څومره چې ښځې سړو ته اټریکټ کیږي، نو د دې نه سیوا سړي ښځو ته نه اټریکټ کیږي. نو د ښځو محبت په سړو کې ښودی شوی دی، او بیا په خواهشاتو کې دا خواهش په ټاپ دی. یعنی د ښځې په باره کې فرمایلی شوی دی چې د دنیا په بهترین متا کې نیکه ښځه ده، یعنی د دنیا د فائدې چې کوم بهترین شی دی نو هغه نیکه ښځه ده. یعنی د ښځې متعلق خیال یا د ښځې سره محبت کول خو بد کار نه دی. او دلته چې دا لیست ورکړی شوی دی، نو دا کنډم شوی نه دی، د دې مذمت نه دی شوی چې دا حرام دی. او په دې کې الله تعالی حکمت دی چې دا هر څه چې دین دا د انسان د پاره ښکلي کړی شوی دی. یعنی د پوهې خبره دلته دا ده چې بعضې وخت دا محبتونه، یعنی د سیزونو د خواهشاتو محبت دومره په بنده باندې غالب راشي چې الله آخرت، دین، نیکی، خواله دا هر څه وروسته شي، او هم دا هغه سیزونه دي چې دې لپاره انسان حرام لار اختیاروي. یعنی په هغې کې د ښځې محبت دومره ډیر وي، داسې د هغې خواهشات لري چې د دې په وجه بیا داغونه زینا وشي، په غلطو تعلقاتو کې اونخلي. دا الله تعالی مزین کړی دي، لیکن په حد کې اوسېدل ضروری دي. دا ټول سیزونه داسې دي لکه چې ستاسو سره زبردست ګاډی دی، خو په ګاډي کې بریک نه وي، نو څه به وشي؟ دا هغو دپاره تباهي ده، هلاکت دی د چا چې ګاډی دی. دغه شان دا سیزونه د انسان د ضرورت دي، لیکن که بریک ونه لګي، خپل ځان بنده کنټرول نه کړي، نو دا سیزونه بنده کبیره ګناه طرف ته بوزي. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما د خپل ځان د تلو نه پس داسې نقصان والا فتنه نه ده پریخي. یعنی ښځې چې دي، نو دا د سړي دپاره ډیره غټه فتنه ده. او دا یې هم فرمایلی دي چې دا ډیر هوښیار سړي عقل هم صلیب کوي. والبنین او د زامنو، بعضې خلک وایي چې دې مطلب اولاد دی، او په دې کې لوڼه هم شامل دي. همیشه د یو غالب خبره کیږي او لور بیا په هغې کې شامله وي. لکه یو لفظ استعمالیږي والدین، او د دې مطلب دی دوه پلاران، نو په والدین کې مور هم شامله ده. دغه شان په بنین کې لوڼه هم راغلی، او بعضو د دې نه مراد صرف زامن اخیستې دي. او وادو شوی خلک په دې خبره باندې بهتر پوهیږي چې کله د چا وادو شي، نه د هغې خواهش داوي چې اوله مې زوی وشوې. بعضې ښځې څه سونه کوي چې زوی مې وشوې، هغوی په باباګانو او درګاګانو باندې ګرځي، یعنی خپل ایمان هم خرڅ کړي چې بس زوی مې وشوې. او که اولاد ترینه مراد واخیستې شي، نو د اولاد دپاره هم ښځې دا هر څه کوي، او دا هم هغه محبت دی چې د دې خواهش د انسان دپاره ښکلی کړی شوی دی. د انسان د وادو نه پس غټ خواهش دا وي چې زما اولاد وي، او یا دا چې زامن مې وشوې. او دا بده خبره نه ده، انبیا هم د زامنو دپاره دعاګانې غوښتې دي. مګر په دې کې خرابې څه دی چې کله د اولاد او یا زامنو په وجه بنده په داسې کارونو کې ونښلي چې هغه ناجایزه او حرام وي. بعضې وخت په حرامه کمایۍ کې بنده ونښلي، بعضې وخت د اولاد د خولې نه وتلې شوې خبره د بنده لپاره دومره ضروري وي چې هغوی وایي چې بس زما بچی دا خبره کړې ده، نو د هغو خبره خو زه نشم غورځولی. زما بچی په دې خبره خوشحالیږي، نو هیڅ خبره نه ده، دا به زه کومه. یا د بچی څه خواهش وي او بنده وایي چې زه ورته څنګه نه وکړم، د هغو زړه به مات شي. او که په هغې پسې هغو ته ډیر هم غلط کارونه کول وي، تاسو ګورئ نه چې د بچو د مطالبو په وجه، د هغوی د ضد په وجه به تاسو هغه کارونه وکړئ چې ستاسو زړونه هغه نه غواړي. تاسو ټولې میندې په دې خبره باندې غور وکړئ، او تاسو ته به پخپله پته ولګي چې څومو کړی وي، د بچو ضد وو، د بچو خواهش وو. نو څومره انسان د بچو په خوله پسې ځي، او د هغوی څومره ملازه کوي، نو دا اولاد صدقه جاریه هم جوړېدی شي. لکه ښځې بهترین متا هم دي. د یو سړي سره په دین کې ملګري او په دین باندې تلل واله هم کېدی شي، لیکن دویم طرف ته فتنه هم ده او دغه شان اولاد هم دی. نو دلته په خبره باندې پوه کړئ ځان. داسې نه ده چې دا یو بد شی دی، دا نعمتونه ضرور دي، لیکن د دې یو پهلو دا هم کیدی شي چې دا د بنده تباهي جوړ شي، او یو طرف ته دا د خیر او اجر سامان هم جوړېدی شي، ځکه چې په دې کې اټریکشن ډېر دی او د دې په وجه انسان ټکرې خوري، د دې په وجه باندې انسان په ژوند کې غورځېږي. داسې زونه وي چې یو ډېر ښه بنده بیا خپل ځان نشي قابو کولی، او د دې لپاره ځینې حرام کارونه هم کوي او د الله تعالی نافرمانۍ ته هم تیار شي. او درېیم شی دی والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، او خزانه چې جمع شوی وي د سرو زرو او سپینو زرو، د خزانو محبت، یعنی انسان وایي چې زما سره نور مال وي نور وي، خزانه سو دي. په نن ورځې پیسه راغله، کاغذي پیسه ده، پخوا په زمانه سو وو؟ درهم او دینار وو. دینار د سرو زرو سکې وي او درهم د سپینو زرو، او د دې انبار به ډېر د خلکو خوښ وو، او دا د هغه ورځو پیسه وه، او دا د هغه ورځو مال وو چې دا ډېر وي، چې دا ډېر شوي. انسان وایي چې یو جاب کومه او بیا وایي چې بل شروع کړم. د انسان اوله یو بزنس وي، بیا هغه وایي چې دویم مې شروع کړې، بیا وایي چې دریم شوې، تر دې چې هغه ځان په دې کې دومره مصروفه کړي چې د هغو سره بیا د الله تعالی دپاره وخت نه وي. او دا د مال محبت چې دی، ځکه خو ویلی شو چې د انسان دپاره سفت نه ده. الله تعالی فرمایلی دي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای ایمان والو، ستاسو مال او اولاد تاسو د الله تعالی د ذکر نه غافل نه کړي. انما اموالکم و اولادکم فتنه، بشک مال او اولاد فتنه ده. د فتنه مطلب دی آزمایش، د دې په ذریعه الله تعالی ستاسو امتحان اخلي. نو اولاد هم فتنه ده، مال هم فتنه ده. او بیا په سورة التکاثر کی رازی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، د کثرت خواهش لرل انسان غافل کړو چې نور وي نور وي نور وي. بیا انسان پوهیږي نه چې د الله د پاره څنګه وخت اوباسم. انسان ته الله تعالی بیا یاد نه وي تر دې چې حتی زرتم المقابر، چې هغه قبرونو ته ورسی. دا حبس د انسان نه ختمیږي. او په حدیث کې راځي چې د انسان سره یو وادی وي د سرو زرو، یعنی یو ویلی ورسره د سرو زرو وي، د وادی وایي د غر لمن ته، بیا هم د هغه خواهش وي چې یوه بله وي را سره، او د هغو خیټه د قبر نه سیوا بل یو شی نشي ډکولی. تاسو مالدارانو خلکو ته ګورئ نه، ولې هغوی مطمئن وي د خپل ژوند نه؟ نه، هغوی وایي چې نوره وي او نوره وي او نوره وي، چې یو کور یي نو بیا وایي چې بل مې وي، او بیا وایي چې بل مې وي، بیا وایي چې درې مې وي. او انسان سره چې یو کور وي نو هغه وایي چې د دې نه لږ لوی شوې، او چې هغه وشي نو بیا وایي چې د دې نه هم لوی او ښه وي. اکثر چې ینګ کسانو ته اولنی جاب میلاو شي نو ډېر خوشحاله وي چې دا ډېره غټه خبره ده چې جاب دی را سره. او بیا چې څنګه ورځې تیریږي بیا هغه وایي چې تنخواه مې نوره ډېره شوې، بیا وایي چې نوره ډېره شوې، او بیا پکې مقابلې هم شروع شي چې د فلانی سره زمان هم خجاب دی. نو د انسان خواهشات نه مرګ پورې نه ختمیږي، او دا د هغو دپاره مزین کړی شي. هغه خوبونه ویني چې دومره شوې دومره شوې، ولی مونږ د شیخ چلی په شان په سوچونو کې نه یو. لکه شیخ چلی چې به د ورځې ټوله ورځ ډېر ډریمینګ کوو چې داسې وشوې هغسې وشوې، او بنده په خوبونو کې د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسي. او د پیسې خوبونه پرې هم ډېر ښه لګي چې پیسه مې دومره ډېره شوې نو بیا به زه په آرام کینم او هغه به خورمه. دا دی ډېر، یعنی خزانې. او داسې نه ده چې د سرو زرو خواهشات صرف د ښځو وي. نو دلته د سرو زرو د کالو خبره نه ده، بلکې د سرو زرو او د سپینو زرو د انبارونو یعنی خزانو خبره ده. او د دې نه مطلب مال دی چې مال مې ډېر وي، ځکه چې په هغه ورځو کې د سرو زرو او سپینو زرو سکې مال وو. او نن هم تاسو ګورئ چې خلک پیسه انویسټ کوي په ګولډ کې، ځکه چې پیپر منی ډیوالیو کیږي، یعنی د هغې قیمت کمیږي. نو په سرو زرو کې خلک خپله پیسه انویسټ کول غواړي. او دا کماډیټیز چې دي په دې باندې زکات هم دی. او اکثر خلک وایي چې زه ګینې فارغه شم، او زکات راته ندی ورکول. نو دا د انسان نو دا انسان دومره غافل کړي چې هغه ته د وخت پته هم نه لګي چې وخت چرته لاړو. مال ته خیر هم ویلی شوی دی، د الله فضل ورته هم ویلی شوی دی، ځکه چې کله مال وي نو انسان بل ته د خواست کولو نه بچ وي، چې مال وي نو بنده د محتاجۍ نه بچ وي، خپل ضرورتونه پوره کولی شي، او چې مال نه وي نو بنده فقر او فاقه نشي برداشت کولی، او بعضی فقر او فاقه انسان کفر ته ورسوي. بعضی وخت په حدیث کې راغلی دی، نو د سرو زرو او سپینو زرو انبار هم د انسان د پاره اټریکټیو جوړ شوی دی، د دې محبت. نو دا ولی د انسان د پاره بیا ښکلی جوړ شوی دی؟ د انسان په ذهن کې دا خیال هم راځي چې الله تعالی دا ولی جوړ کړی دی، پدې کې مونږ دومره ورکیږو نو دا بیا ولی الله تعالی جوړ کړی دی؟ د دې حکمت تر ته اوس خیمه. والخیل المسومتی، او اسونه چې نشانونه پرې لګېدلی وي. پخوا په زمانه به څه وو، د اسونو هم نسلونه وو کنه، د هغوی هم برانډز وو، نو نښې لګېدلي وه، اسونه به ډېر قیمتي وو. نو په هغه زمانه باندې اسونه وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اسونو د مخونو سره خیر تړلی شوی دی د قیامته پورې، یعنی د قیامته پورې به په اسونو کې خیر وي. دا به انسان له فایده ورکوي. دا دومره زبردست سورلی ده، او نن هم ګورئ خلک اسونه ساتي، او دا د سټیټس سیمبل ګڼلی کیږي. د اسونو ریسز وي، هورس رایډنګ وي، نن هم حالانکه نن ګاډي هم موجود دي. په حدیث کې راځي چې اس هر ورځ د سحر په وخت کې دعا کوي چې اے الله، زما د مالک په زړه کې زما محبت د هر سونه سیوا کړي، داغو د ښځې او د بچو نه هم زما سره داغو محبت سیوا کړي، او د نورو سیزونو د محبت نه هم زیات محبت واچوي زما د پاره د دو په زړه کې. سبحان الله. نو اسونه چې وي نښې لګېدلي والا اسونه، بهترین اسونه. دا تاسو د نن ورځو د ګاډو سره ریلیټ کولی شئ. تاسو به لیدلی وي چې د خلکو د ګاډو سره څومره شوق وي، او دا محبتونه خاص طور په سړو کې ډېر زیات وي. ګورئ، د ښځو محبتونه، بیا د خزانو، او بیا د مسومه ګاډي هم هغه چې برانډ نیم والا ګاډي وي. لکه په نن زمانه کې چې فراریز دي، لامبرګینیز دي، پورش دي، مرسیډیز دی، یو وی چې د بنده خپل ګاډي سره ډیر محبت وي نو هغه جدا شیری، او یو وی د دې خواهش محبت چې څوک په سړک روان وي او د هغوی د ګاډو شوق وي، هغوی چې څنګه ګاډي وویني نو زر وایي چې اوه دا وګوره فلانې ګاډي روان دی، بیا وایي چې د دې به ګوري چې څه قیمت وي، او هغه بار بار په شا باندې هغه ګاډي ته ګوري. داسې وي که نه؟ نو د ګاډو خواهش هم د انسان دپاره مزین کړی شوی دی، یعنی د سورلو چې کوم محبت دی، او هغه خاص طور په پخوانۍ زمانه باندې اسونه وو، او نن د هغې په ځای ګاډي دي. او ګورئ، د هر چا محبت د مختلفو سیزونو دپاره وي. لکه یو ښځه وي، د هغې د ګاډو شوق نه وي، خو د زامنو شوق وي، د خزانو شوق وي. نو د هر چا شوقونه او محبتونه جدا جدا دي، او د چا دپاره یو شی وي، او د چا دپاره بل شی کیدی شي، او بیا دا ټیمپټیشنز د هر چا جدا جدا وي. نو په یو حدیث کې راځي، او هغه ډیر زیات ښکلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې قسمونه خیالی دي د اسونو، او د هغې سره مونږ د ګاډو قسمونه هم کتی شو. نو وی فرمایل چې یو اس د بنده دپاره باعث اجر وي، یو اس ستر دی، او یو اس باعث عذاب، یعنی د وبال دی. نو درې قسمه داسې دي چې د هغې سره بنده اجر هم ګټلی شي، او ستر، او باعث عذاب. نو دا څنګه؟ نو وی فرمایل چې کوم اس هغه د الله تعالی په لاره کې تړلی وي، نو دا د هغه دپاره باعث اجر دی. کله دا مالک هغه د سرولو دپاره پرېږدي، سرول پیژنئ که نه؟ نو چې هغه څومره لرې لاړ شي، نو د هغه دپاره به دومره نیکۍ لیکلی کیږي، یعنی چې هغه د خوراک یا څښاک دپاره څومره هم قدمونه روان دی، نو د هغه دپاره دومره نیکۍ لیکلی کیږي. یعنی یو کس اس تړلی دی د جهاد فی سبیل الله دپاره، او یا د نیکۍ د نورو کارونو دپاره، او په هغې باندې سورلی کوي، نو هغه اس د هغو دپاره باعث اجر دی. بلکې د هغو چې کومه چاره ده، د هغو چې کومه اوبه ده، په دې هر څو به هغو ته اجر میلاویږي. او دا داسې ده لکه چې ستاسو سره یو ګاډی دی، او هغه تاسو د الله د دین د کار دپاره استعمالوئ. چېرته مسجد ته پکې ځئ، یا درس لپکی زی یا تاسو چا خویندو لپاغی کی لفت ورکوی تاسو چی سمره هم دغا گاڑی چلوی پیٹرول پکی خرچ کیگی یا دا هاگی ٹائر چی سمره زل هم چرلی او دا هاگی چی سمره هم ریپیرز یعنی مینٹیننس بانی پیسا خرچ کیگی نو ستاسو دغا هر سو بستاسو دا پارا اجر پا دغی هر سو بانی بتاسو تا اجر او ثواب ملاوی گی دویم هاگا استی چه هاگا باعثی ستر دی یعنی پا هاگی که نه دا بنده دا پارا ثواب دی او نه گناه او دا هاگا استی چه دا دو دا خپل ضرورت تا پارا ساتلی دی یعنی چرتا پی زی او رازی لکه یو گاڑی چه بنده پا که خپل بچی سکول تا بوزی گروسریز پا که روڑی جاب تا پا که زی یعنی خپل ضرورتو نا بنده دا آغی سر پورا کوی نو دا ستر دی او دا چان غختل نکوی نو پا دی که نو پا دی که سو خرابه نده او نا پا که اجرشتا او درهم هاگ استه چاگ باعث عذاب دی او دا هغه استی چې بنده د تکبر او ریاکاری د پاره ساتلې دی او یا په حدیث کې راځي چې د مسلمانانو د دشمنی د پاره تړلې دی نو په پخوانی زمانه کې به اسونه د دې د پاره هم خلکو ساتل چې زما سره څومره بهترین استی هم دغه شان نن د ګاډو مثال دی ځینې ګاډي زمونږ د ضرورت د پاره وي او ځینې زمونږ د فخر د ساتلو د پاره وي چې خلک وګوري او دا خبره محسوس کړي چې هی د دوی سره څومره ښکلی ګاډی دی ضرورت یې ورته نه وي او ټولو ته پته ده هر بنده دې خپل خپل ګاډي ته وګوري چې کوم ګاډي چې هغه زمونږ سره صرف د فخر د پاره ولاړ دي او هغه مونږ کله کله راوباسو خلکو ته د خیلو د پاره چې چېرته خاص ځای ته ځو مونږ نو هغه مونږ راوباسو نو د غټ ګاډي په اخستو کې هم څه مسله نشته او د وړوکي ګاډي په اخستو کې هم څه مسله نشته څوک دا نشي ویلی چې زه ګران ګاډی نه اخلم ځکه چې زه ډېر مذهبي یم نو دا سو د عقل خبره نه ده کچرې تاسو نوې او ښه ګاډی اخلئ په دې نیت سره چې دا به ماله پرابلم نه راکوي دا به په اسانه باندې چلیږي ما ته به پکې کار نه وي یا دا غټ ګاډی په دې وجه اخلم چې زما خاندان لوی دی مونږ ټول په یو وړوکي ګاډي کې نه راځو مونږ پکې پیړ نشو تللی چرته او یا کو ګران یعنی اکسپنسیو ګاډی اخلئ چې ما ته به چې دا به بیا ډېره موده چلیږي ځکه چې ارزان ګاډی به بار بار خرابیږي کو د چا دا قسم خیالات وي نو ټیک ده په دې کې هیڅ خرابې نشته لیکن کو د دې نیت سره یې بنده واخلي چې دا فلانی برینډ والا ګاډی دی که څوک زما په ګراج کې دا وویني نو هغوی به ورته حیران شي چې هغوی ته پته ولګي چې زمونږ پورش اخیستی دی یا چې چا ته پته ولګي چې مونږ فراری اخیستی دی نو چې کله د انسان په زړه کې دا قسم خیالات راشي که نه نو دا وبال دی او دغه شان ګاډي خو خلکو هسې د شو پیس په ځای ایښودی وي هغه ولاړ وي خو هغې ته به هسې په کتو باندې دوی خوشحالیږي دغه شان ګورئ چې د الله تعالی په لاره کې زمونږ ګاډي څومره استعمالیږي چې هغه زمونږ لپاره د اجر باعث جوړ شي چې مونږ مسجد ته یا چېرته درسونو ته بوزو یا د چا مدد کوو د هغې سره څوک بیمار دی هغه پکې بوزو د چا څه ضرورت دی نو هغه پکې مونږ بوزو د هغو ضرورت پوره کړو څوک د ځان سره درس لبوزی په داسې نو څوکه مې راتلی شي په داسې لفټ ورکولو کې او مونږ په هغې کې هم بخل کوو مونږ وایو چې ولې بوزو خپل ګاډی ورسره دی که نه زه دې پکې که نه حالانکه ګاډي خالي روان وي د هغې په بوتلو باندې ستاسو زیات پیټرول نه لګي خو مونږ بیا هم کنجوسي او بخل کوو دغه شان کو تاسو چېرته ځئ او څوک د ځان سره بوزئ نو تاسو ته به پرې نیکي میلاو شي ستاسو ګاډی به د بل په کار راشي او صرف د درس خبره نه ده هر چېرته کو تاسو ځئ تاسو کو څوک خپل کس یا څوک دوست له رایډ ورکړئ یا ستاسو څوک ګاونډي وي نو دا ګاډی ستاسو د پاره د اجر ذریعه جوړېدی شي د چا د مدد کولو په وجه د الله په لاره کې استعمالول صرف مسجد ته تلل نه دي د چا هم سوکار کول یا د هغو په کار راتلل سودینی مجلس ته تلل نو د دې خبرې پوهه پکار ده چې زما ګاډی زما لپاره څومره د اجر سبب جوړېدی شي او وبال هم جوړېدی شي تاسو پکې دواړه اینګلز وکتل دغه شان تاسو په ښځو کې هم دواړه پهلو وکتل چې کله بنده وایي چې زما شاته به زما اولاد وي، زما زامن به وي، او هغوی به امامان جوړ شي، د دین کار به کوي. او زکریا علیه السلام ولی د زوی خواهش کړی و؟ هغوی چې دا زوی زما وارث جوړ شي، هغو د دنیا وارث نه غوښتو، ځکه چې د انبیا جایداد نه وي، هغو د دین وارث غوښتو. انبیا په وراثت کې علم پاتې کوي. دا هغو غټ خواهش دا و چې زما زوی زما نه پس د دین کار کوي، او چې بنده د دین د نشر او اشاعت دپاره اولاد غواړي، نو د داسې خلکو دپاره خو اجر او اجر دی. لیکن خلک زامن د دین دپاره خو نه غواړي، هغوی د دنیا دپاره غواړي، چې خلک وایي چې د دو سره دومره ډیر زامن دي، او سبا به زما بزنس سنبالوي، زموږ د جایدادونو وارثان به وي. لوڼه خو پردی مال دی، او که زامن مو نه وي نو بیا به څه کوو؟ زموږ نوم به مخکې څنګه چلیږي؟ دا خواهشات وي. بس د ډیرو کمو خلکو دا خواهشات وي چې زما به زامن وي، نو د دین کار به کوي، امام به وي، څوک به پکې سکالر جوړ شي، او د دین خدمت به کوي. دا ډیر کم وي. نو تاسو د اولاد هم دواړه طرف ته وکتل، او د سرو زرو او سپینو زرو د انبار متعلق هم ما تاسو ته ووی چې زما سره د سرو او سپینو زرو خزانې وي، نو زه به یې د الله تعالی په لاره کې خرچ کړم، خر ډیر به خرچ کړم. او دویم طرف ته مال انسان دومره غافله ولی شي؟ او دغه شان د اسونو په باره کې هم مونږ حدیث ووی. او بل څه شی دی؟ والانعام، او ساروی، غواګانې دي، میخې دي، اوښان دي، ګډې دي، بیزې دي. مونږ د څارو په قدر نه پوهیږو، ځکه چې مونږ د دې پوهه نه لرو. لیکن د نن ورځو کیټل څه دي؟ زموږ انویسټمنټس. دا څاروي دي په انویسټمنټس کې. نن هم په کلو کې څاروي چې دي دې ته مال وایي، او دا د هغوی دپاره ډېره غټه سرمایه وي. او د دې هغوی ډېر خیال ساتي. دا غواګانې او میخې چې دي، تر نن ورځې پورې دا ګجران چې وي، د هغوی د معاش څومره زبردسته ذریعه ده. هغوی خپل ټول وخت په دې کې لګوي، کله یې لمبوي، کله یې لوشي، یعنی پی ترېنه اخلي. چې کله هغه بچی راوړي، نو په هغې نظر وي، نو د هغوی ذهن په هغې کې مصروفه وي. او هغوی دا خبره ډېره په فخر سره کوي چې زموږ سره دومره ګډې او بیزې دي، غواګانې او میخې دي، اسونه او ټټوان دي. او نن سبا چې د چا سټاکس وي او د هغوی سره شیرز وي، نو هغوی څومره مصروف وي په هغې کې. هر وخت هغوی د هغې په باره کې کری او ری وي. دغه شان والحرث، او فصلونه، یعنی پټي. نن هم د زمیندارانو سره کومې ځمکې چې دي، نو د هغوی هغه ځمکې دومره خوښي چې هغوی ته زمیندار وایي، یعنی لینډ لارډز. هغوی ته خپل ځان څومره اوچت ښکاري، جاګیرداران. نو په نن ورځې کې هم ځمکې دي، کورونه دي. نو د دې د انسان ډېر خواهشات وي چې زما دومره ځمکې وي. کیدی شي چې د دې فونډس په نن ورځو کې لږ بدل شوي وي په ښار کې د اوسېدو په وجه، لیکن شهوات چې دي ډېر زیات خواهشات، نو په هغې کې دا راځي. نو الله تعالی وفرمایل وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. د سورة الكهف 1 نمبر آیت دی. په دې ځمکه باندې چې څومره هم سودی کنه، دا زینت جوړ شوی دی، یعنی ښایسته کړی شوی دی د انسان دپاره، ځکه چې د انسان آزمایش شي. نو الله تعالی دا هر څه په دې وجه باندې ښایسته کړی دی چې ستاسو آزمایش شي. اوس لکه که یو کس وي چې هغو ته لوږه نه لګي، نو د هغو د روژې د نیولو بیا څو اجر دی؟ که یو بل داسې کس وي چې د هغو د ښځې خواهش نه وي، او که هغه د زینا نه بچ شي، نو دا خو بیا څو د کمال خبره نه ده. ټیسټ راځي په هغه سیزونو کې، په کوم سیزونه چې انسان ته ډېر محبوب وي، هغه ستاسو ډېر زیات خوښ وي. نو دغه خو ټیسټ دی. او که ستاسو یو شی خوښ نه وي، لکه د ښځو دپاره په ښځو کې اټریکشن نه وي، نو دا سو ټیسټ نه دی. لیکن ښځې د سړو دپاره د ټولو نه غټ امتحان دی. نو دا الله تعالی د امتحان دپاره مزین کړی دی. دویمه وجه د مزین کولو دا ده، کچری دا هر څه دومره ښکلي نه وي، نو بیا به د دنیا دا نظام نه شو چلی دی. کچری د انسان د دې سیزونو خواهشات نه وي، نو بیا به چا وادو کوو؟ بیا به چا بچی راوړل؟ نبا یو خزه بچی پیدا کولو ته تیار شوی و د سړی په زړه کې محبت ته زکه خواغه غریب د خر په شان ټوله ورځ کار کوي او چې پیسې وګټي نو په خپلې خزی او بچو یې خرج کوي زکه چې الله تعالی د هغو په زړه کې د خزی او اولاد محبت اچولی دی کچری دا محبت نه وې د هغو په زړه کې نو هیڅ کار به یې نه و کړی بیا دا څاروي چې دي په پټو کې کار کول بیا خو به هیڅ چا هم په پټو او باغونو کې کار نه کوو په آرام باندې مناس و چې موږ ته څه ضرورت نشته نو الله تعالی د دنیا د نظام د چدولو دپاره د سیزونو محبت په زړه کې ایښی دی ګنې یو سړی به وادو نه کوو نه به یو کس بچی پیدا کول ذلک متاع الحیات الدنیا د ټولو خبرو نه پس دا یوه خبره د پوهې ده چې تاسو دا ټول سیزونه وکتل لکه یو انسان وایي چې زما دی یو ویکیشن هوم وی او د انسان خواهش وی چې یو کور مې وی دلته او یو بل ځای مې هم کور پکار دی چې زما یو لوی کور وی چې زما سره انویسټمنټس وی چې فلانی ګاډی وی را سره سرو زر او سپین زر وی را سره څومره د انسان په زړه کې خواهشات وی لیکن په اخر کې دا هر څه صرف متاع الحیات الدنیا دی متاع سو توایی هر هغه سیسته چې هغه ډیر عرضی وي ټیمپرری وي د لږ وخت لپاره وي الله تعالی و فرمایل چې د دې سیزونو خواهشات وي د انسان په زړه کې او دا د هغه په فطرت کې دي لیکن یو خبره یاد ساتئ چې په دې کې تاسو چرته ورک نشئ په دې کې د مصروفه کېدو سره ستاسو نه الله تعالی هیر نشي او واقعي دا محبتونه کله کله په انسان کې دومره ډیر شي چې بنده بیا ټول وخت په دغه سوچونو کې وي کو هغه پټي وي کو هغه څاروي وي کو هغه د ګاډو محبتونه وي انسان دومره لیونی کړي چې هغه بیا ټول ورځ ګاډي ډیسکس کوي چې کوم ځای ناست وي بس د ګاډو خبرې کوي د هغوی ژوند بیا ګاډی جوړ شي او د سړو په مجلسونو کې په پیسو باندې ډیرې خبرې اترې کیږي چې زما سره دومره پیسه ده دلته مې انویسټمنټس کړي دي فلانی ځای مې کور جوړ کړی دی زما سره دومره سټاکس دي دومره مې پینشن دی دومره بچی مې دي او د ښځو خبرې هم هغوی څومره ډیسکس کوي صرف د هورو او نورو ښځو خبرې کوي او خاندي حالانکه د هغوی سره وینه خو صرف په دې باندې په بحث کولو سره هغوی ته خوشحالي محسوسیږي د یو سړي وخت کې کولاو شي چې کله هغوی د څلورو ښځو د وادو باندې خبره کوي دومره خوشحاله شي او دا ریالیټي ده څوک دې دا نه وایي چې دا سنیکی ده چې بنده وایي چې زه هیڅ نه کوم الله الله به کوم نه دا الله تعالی د انسان په فطرت کې ایښی دي دیر از نتنګ رانګ ود اټ رانګ کله شي چې کله د انسان ټول ژوند په دې سیزونو کې تیر شي ټول عمر هغه د دې سیزونو په چکر کې وي او د دې نه چاپیره ګرځي نو وفرمایلی شو چې دا هر څه فانی دي دا متاع الحیات الدنیا دي دا هیڅ هم نه دي د لږ ورځو سامان دی دا بحث په تاسو باندې دومره ښه لګي نو دا هیڅ هم نه دي دا هر څه ختمېدو والی دي د دې په باره کې یو ښکلی حدیث راځي چې دا متاع الحیات الدنیا څه دي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې اے ابو هريره چې زه تا ته د دنیا او په دې کې چې سوزي چې او په دې دنیا کې چې سودي نو هغه درته اونخیم ما ورته وی چې ها نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما لاس اونیو او زی د مدینې نه بهر بوتلم هلته یو ځنګل وو په یو ځای کې کوپړی پرتې وې پاخانه وه هډوکي وو چرته چیتری وې کباړ وو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا کوپړی وینې کنه د دې به هم دغه شان خواهشات وو لکه څنګه چې ستا دي او نن وګوره د دې څه حال دی چې په دې باندې سرمن هم نشته چمړپی هم نشته صرف کوپړی دي اوس به په لږه موده کې دوی ایره شي او دا پخانه د تخکاری کنه دا د انسان ویست دی یعنی دا د دوی هغه خوراک و پته نشته چې د کوم ځای نه پیسه ګټلی وه او دا هر څه یې خوړلي وو نن د دوی دا حال دی چې دې ته په کتو باندې بنده له کرکه ورځي بنده دې ته کتل هم نه غواړي او دا چې تری چې دي دا د دوی جامه وه نن دا هوا د یو ځای نه بل ځای ته وړي او دا نلونه چې دي کنه نو د هغه څاروي دي چې په دې باندې به دوی ختل پخارونو کی بگرزیدل. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایل چې د دې منظر په کتو سره موږ ډیر زیات اوجړل او بیا دا غزینې واپس شو. سبحان الله. یعنی هغوی دې ځای ته لاړو او ځان ته د دنیا حقیقت را یاد کړو، ځکه چې انسان کله ځان ته دغه شان یادګیرنه کوي کنه، ذلک متاع الحیات الدنیا، نو بیا هغوی ته د دنیا حقیقت یاد شي. دا هر څه چې دي کنه، نو دا د دنیا معمولی شان سامان دی، بس دا کور چې دی، دا ګاډی چې دی، په کومې باندې چې مونږ دومره لویانې کوو او په دې باندې بحث کول زمونږ د خوښې خبرې دي. په هر مجلس کې په هغې باندې ډسکشنز کېږي چې دومره مې جوړه کړه، دا مې وکړل، هغه مې وکړل، فلانی ګاډی مې واخیستو. او هو، دا خو صرف ذلک متاع الحیات الدنیا دی، په دې کې دومره ورننوتې تو چې الله تعالی درنه هېر شو. الله اکبر، دا څومره حقیر شی دی او څومره زر ختمېدو والا دی. دا د دې ځای ضرورتونه دي، دا حاصلول دي، لیکن دا هغه سامان دی، دا هغه ټولز دي چې د دې سره بنده اخیرت جوړولی شي. ټولز پیژنئ که نه؟ لکه څټکې چې وي، هیمر، میخونه چې وي، او د هغې سره تاسو آبادی کوئ، او که تاسو کښینئ او هغه څټکې صفا کوئ، هغه چم کوئ، او هغه د محبت سره دی او را اخلی، نو د دې مقصد خو کور جوړول وو، او تاسو کور جوړول هیر کړل او د ټولز په خدمت کې ولګېدئ، نو دا څومره د بې عقلۍ خبره ده. او د دې سره تاسو ته اخیرت جوړول وو. که د سړي د طرف نه ورته وکتی شي، نو هغه د یوې دیندارې ښځې سره د هغې مددګار جوړېدی شي په دین کې، او دا ګاډي هغوی د الله تعالی د دین په لاره کې چلولی شي. د دې انویسټمنټس یعنی ځمکو سره د الله تعالی د دین کار کول. لیکن مونږ څو کړل؟ مونږ پخپله په دې سیزونو کې ونښتو. نو الله تعالی د دې هر څو حقیقت صرف په څلورو لفظونو کې بیان کړو. ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. او سوچی دا اللہ تعالی سر دی کنا، نو هغا بہترین زیده دا واپس که دو. آخیرت دا دین زیاد خده، پا دنیا کی چه سمر هم نعمتو ندی، نو دا دیر طولو سر پریشانه دی او آزمایشو ندی. دا هاگ گلو ندی چه دا دیر سر غنی دی، نعمتو نخودی، اولاد دی، رزق دی، گاڑی دی، دا دیر طولو سر غنی یعنی ثورنز دی. تاسو ګورئ د اولاد مسلې بنده کوم ځای ته ورسوي. د ګاډو خپلې مسلې دي، کله پکې خرابې راشي چې هغه بنده پریشانه کوي. او بیا تاسو ګورئ چې څومره هم غټ غټ بزنسز دي، نو زیات بزنس مین دي، نو زیات هارت اٹیکس هغوی ته کیږي. تاسو چرته جومپړو والو به نه وي لیدلي چې هغوی ته هارت اٹیک شوی دی. او د چا سره چې څومره خزانې دي، نو د هغوی د هر چا نه زیاتې مسلې دي، او د ټولو نه زیات ټینشنز د هغوی وي. د هغوی سره خو د خپلو بچو او ښځې دپاره وخت نه وي. دا خو دی د هغوی حال. هغوی چې کومه پیسه ګټي، نو هغه هم هغوی نشي انجوی کولی. نو دې ټولو سره مسلې دي، ازمایشونه دي، او دا ټیمپرری دي. او څه چې د الله تعالی سره دي، نو هغه حسن المآب دي، هغه پرمننت دي، هغه بهترین ځای دی د اوسېدو. په هغې کې پریشانۍ او ازمایشونه نشته، د هغې سره څه مسلې نشته. هلته به هم سورلی وي چې د سترګو په رب کې به بنده د یو ځای نه بل ځای ته رسوي. داسې باغات به وي چې د هغې به اینډ چا نه وي لیدلې، چا ته به هېڅ د هغې اخیر سر په نظر نه راځي. د دوو زرو د فاصلې نه به انسان خپل جنت لیدی شي. یو ادنا جنتی ته به د دې دنیا نه لس چنده میلاویږي، او په هغې کې به هېڅ مسلې نه وي، هېڅ پرابلمز به نه وي. هغه حوري چې وي، هغه به د انسان لپاره مسله نه جوړیږي. سردردی به نه وي، هغوی به جنګ جګړې نه کوي. او هلته که د انسان د اولاد خواهش وي، نو الله به ورله داسې اولاد ورکړي چې د هغې نه به انسان ته هېڅ تکلیف نه رسي، او د بې اولاده خلکو له به هم هلته الله تعالی اولاد ورکوي. او هغه به د ازمایش نه بغیر وي، هېڅ سردردي به نه وي ورسره. دلته چې د سرو او سپینو زرو انبارونه دي، نو هلته خو به ټول جنت د سرو او سپینو زرو نه جوړ وي، د هغې هر شی به د سرو او سپینو زرو وي. سبحان الله. او د ټولو نه غټه خبره دا ده چې هغه به د همیشه د پاره وي. سبحان الله. نو تاسو په څوک چې ونښتئ، دا خو الله تعالی تاسو ته یو وړوکی شان ټریلر خیالی دی، دا یې در ته په دې وجه وښیو چې سوچ کوئ چې په آخرت کې به د الله تعالی نعمتونه څنګه وي.